میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی اجمل احمد شبر میزبان شما است. خوش آمدین احمد به استودیو.
سیستمی عباس مننه. ستړی دینه د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه د اوریدونکو هرکلای کوم. وړاندې به واورئ چې کابل د واشنگتن د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې د پاکستان پر پوځ یې یو شمېر مرستې بندې کړي دي. تر خبرونو وروسته د دې مسلې جزئیات درکوو او موضوع مو د سیاسي چارو له یوه کتونکي سره هم شریکه کړي. د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې طالبان ځپل شوي. په بدخشان کې طالبانو یولس سیمه ییز پولیس او پاڅون کوونکي وشلي او امریکا ایران ته خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پولیسو د سپینزر اته سوه اته زن قمندانې وی د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو د سر روپانو په ګډون اووه تنه وشل شوي دي. د دې قمندانۍ ویاند محفوظ الله اکبری پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل وسوال مخالفان د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغوی د څو سر روپانو په ګډون اووه تنه په دې حمله کې وژل شوي. په وژل شویو کسانو کې عبدالوهاب چې وسلوالو مخالفانو د تخار ولایت د بنګي ولسوال ټاکلی و شامل دی. د هغوی اوولس تنه زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو پرون له څو خواوو پر خان آباد ولسوالۍ حمله کړې وه. د اکبري په وینا په حمله کې دوه پولیس زخمیان شوي دي. طالبانو دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د سیمه ییزو پولیسو او د ولسي پاڅون کوونکو یو شمېر غړي وژل شوي او زخمیان شوي دي. د بدخشان د والي ویاند نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه
متاسفانه کی از پولیسای محلی دی وای بدبختانه چې سیمه ایزو پولیس او ولسی پاسون کوونکو یو لسغړی شهیدان شوی دی. د هغوی شلتنه لا درکه شوی دی. د بدخشان د والی د ویان په حواله وسوالو طالبانو ته هم تاوان رسیدل خو د تلفات شمیر نه دی څرګند. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د فاریاب قیصر او پښونکوټ ولسوالیو کې په لسکونو وسوال طالبان وژل شوی او ټپیان شوی دی. دا خبر د فاریاب د امنی قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش له ازادي راډیو سره شریک کړ. عبدالکریم یورش وویل چې په قیصر کې په پوځي عملیاتو کې یو لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې تنه زخمیان دي. د هغه په وینا په پښتونکوټ ولسوالۍ کې هم اووه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او اوولس تنه ټپیان دي. د فاریاب د امنی قمندانۍ ویاند زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه د پښتونکوټ ولسوالۍ په سری حو سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله کړې وه چې د ولسي پاسون پنځه غړي پکې ووژل شول. وسوالو طالبانو په دې اړه معلومات له رسنیو سره نه دي شریک کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې د یوې تروریستي حملې مخنیوی وشو. د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د کابل په چهار آسیاب سیمه کې د یوې تروریستي شبکې دوه غړي او څلور واسکټونه چې د انتحاري حملو لپاره جوړ شوي وو نیولې دي. د خبر پاڼې په حواله نیول شویو کسانو اعتراف کړی چې په کابل کې د انتحاري حملو پلان جوړ کړی و. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ایران ته خبرداری ورکړ چې له نویو جدي عواقبو سره به مخامخ شي که چیرته ټول امریکایي اتباع له خپلو زندانونو خوشي نه کړي. دا خبره سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ خپره کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران شغ وکړ چې رابرټ لیونسن چې پخوا د امریکا د فدرالي پولیسو کارکوونکی و او څه باندې لس کاله کېږي چې په ایران کې ترې تم شوی همداراز سیامک نمازی د هغه پلار باقر او ټول هغه امریکایان چې په غیر عادلانه ډول په ایران کې نیول شوي دي باید پریشتي چې خپل هیواد ته ستنه شي. سپینه ماڼۍ وایي نږدې څلوېښت کاله کېږي چې ایران د خلکو له نیولو او برمته کولو د دولتي پالیسۍ په توګه کار اخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي فکر کوم چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش مؤسسه په بکر البغدادي ژوندی دی. تو روسیه مخکې روسیه او په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز په لندن کې دی ویلي وو چې ابوبکر البغدادي د روسي ځواکونو په هوایي حمله کې وشل شوی دی. خو عراقي چارواکو او لویدیځو دولتونو دا خبر نه و تایید کړی. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون خبرې اعلانو ته وویل زه فکر کوم چې هغه ژوندی دی او موږ په هغه پسې یو او ګمان کوو چې هغه لا ژوندی دی. په امریکا کې له تروریزم سره د مبارزې د مرکز مشر نیکولاس راسموسن هم ورته څرګندونې کړې دي. هغه ویلي دي چې هېڅ داسې نقشه یې نه ده لیدلې چې د جګړې له ډګره د بغدادي د لرې کېدو خبر تایید کړي. ابوبکر البغدادي په 2014 میلادي کال کې د عراق له موصل شاره د اسلامي خلافت اعلان وکړ. یو مهم امریکایي جنرال تیر ماښام دا خبره تایید کړ چې په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفو یاغیانو روزنه او تجهیز درول شوی، خو دا پروګرام د روسیې د رضایت لپاره نه دی درول شوی. په سوریه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو قمندان جنرال ټوني تامس د کلورادو ایالت په سپین ښار کې امنیتي غونډې ته وویل دا سخته پریکړه وه، خو پرته له شکه چې د روسیې لپاره نه ده شوې. جنرال تامس زیاته کړه چې د ده په نظر د دې پروګرام له لارې هدف ته رسېدل ګرانه وو، او یو شمېر انتقاد کوونکي په دې باور وو چې د سی آی ای دغه پروګرام په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د پرځولو لپاره کافي نه و. دا پروګرام په 2014 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت کې د بشار الاسد د رژیم د نسکورولو لپاره پیل شو. او روسي خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ انټونی سکراموچی د سپین ماڼۍ د معلوماتو او ارتباطاتو مشر وټاکه. د سپین ماڼۍ مطبوعاتي مسول شان سپایسر پرون پر ټویټر تایید کړه چې د انټونی سکراموچی تر ټاکل کېدو وروسته استعفا کړې، خو له هغه سره د همکارۍ لپاره د اگست تر میاشتې کار ته دوام ورکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. واشنگتن د پاکستان پر پوځ یو شمېر مرستې بندې کړې. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند وایي
کاملا بې تاثیره نه دی، او دا تاثیر لري او اغیز لري. دا همداسي یو اقدام کول د امریکا لپاره په کارو.
پر پاکستان دغه ډول فشار څه ګټې کوي؟ د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر ماخیسته
دا د افغانستان د سولې د پروسس سره او همدارنګه د افغانستان د امنیت تر اصولو کې خورا زیاته ګټه رسوي.
امریکا ژمنه کړې ده چې داعش په افغانستان کې وځپي. طالبان جدي ګواښ دی که داعش د پوځي چارو لوی وکتونکو سره مو موضوع شریکه کړي.
داعش په نوې د امریکا د لپاره چې خپل افغانانو لپاره ډیر خطرناک او مشکل طالب
دا ساجر راډیو پرې خبرونه کې د هلمند له بزګرانو سره شغیدلې.
نو موږ مارکیټ خراب دي، موږ په پروش نه رسیږو.
د ګوډیا چار تفریحي پروګرام هم لرو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تروریزم پر ملاتړ کوونکو او تمویلونکو د هر اقدام ملاتړ کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت د تروریزم پر ضد قاطع مبارزې غوښتنه کوي، او د تروریزم پر ملاتړ کوونکو د فشارونو زیاتېدل یو مثبت ګام ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتونو دفاع وزارت اعلان وکړ چې پاکستان ته د هغو پوځي مرستو پاتې برخه نه ورکوي چې هر کال له تروریزم سره د مبارزې لپاره اسلام آباد ته ورکول کېده. د امریکا دفاع وزارت ویاند وویل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس دا پریکړه له دې عمله کړې چې پاکستان د حقاني شبکې د مخنیوي لپاره کافي اقدام نه کوي. فرشته جلالزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د امریکا د دفاع وزارت وروستۍ پریکړه به چې له پاکستان سره د پوځي مرستو په ارتباط کړي د خاني شبکې او نورو تروریستي ډلو پر فعالیت بې اغېزې نه وي. د امریکا دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې له هغو پیسو چې په 2014 مالي کال کې له پاکستان سره د پوځي مرستې لپاره ځانګړې شوې وې 50 میلیونه ډالر اسلام آباد ته نه ورکوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ادم سټمپ وویل چې د دفاع وزیر جیم ماتیس دا پریکړه ځکه کړې چې دی ډاډ نه لري چې پاکستان د حقاني شبکې پر ضد چې له طالبانو سره تړلې ده کافي هڅې کړې دي. د افغانستان د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند دواخان مینپال پرون له ازادي راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې یو اربیا ټینګار وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د فشارونو د زیاتېدو ملاتړ کوي.
کاملا بې تاثیره نه دی، او دا تاثیر لري او اغیز لري. دا همداسې یو اقدام کول د امریکا لپاره په کارو. د افغانستان حکومت پر ټولو هغو اړخونو باندې چې هغه د تروریزم حمایت کوي، پر ټولو هغو هیوادونو باندې چې هغه د تروریزم تر شا ولاړ دي، د تروریزم منابع هلته تمویلېږي. د افغانستان د حکومت غوښتنه همدا ده چې پر هغوی باندې دې فشار راوړل شي، او دغه فشار د تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې او تر ټولو اغیزمن لاره ده.
د امریکا د دفاع وزارت ویاند ادم سټمپ پرون فرانس پرس او رویټرز خبري اژانسونو ته وویل چې د دفاع وزیر جیم ماتیس د کانګرس دفاعي کمیټې ته څرګنده کړه چې دا نشي تاییدولی چې پاکستان به د حقانی شبکې پر ضد کافي اقدام کړی وي. څو هغه رقم چې د 2014 میلادي کال په مالی بودیجه کې د ائتلاف د ملاتړ لپاره ځانګړی شوی په بشپړ ډول اسلام آباد ته ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو د 2014 مالی کال په بودیجه کې پریکړه کړې وه چې د ائتلاف ملاتړ مرستو د پروګرام پر اساس پاکستان ته $900 میلیون ورکړي. د پاکستان حکومت د دې پیسو $550 میلیون ترلاسه کړي دي. متحده ایالاتو تیر کال پاکستان ته د $300 میلیون له ورکولو ډډه وکړه. د دغو پیسو پر پاتې $50 میلیون بحثونه روان و، خو د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې د نه ورکولو پریکړه یې کړې ده. د پاکستان حکومت مخکې په مکرر ډول له تروریزم سره خپله مبارزه بریالۍ بللې ده. پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې د دوی د بریالیو عملیاتو په پایله کې د حقاني شبکې د غړو په ګډون زیات تروریستان افغانستان ته کوچېدلي دي. د پینټاګون ویاند د فرانس پرس خبری آژانس ته پرون ویلي چې پاکستان لا هم وخت لري چې د حقانی شبکې پر ضد عملی اقدام وکړي. څو د 2018 مالی کال په پلان کې د دفاع وزیر جیم ماتیس پر پریکړو اغیز وکړي.
د حقانی شبکې پر ضد د نه اقداماتو په بدل کې په پاکستان باندې د امریکا د یو شمیر مرستو درېدل د ځینو افغان کارپوهانو په نظر د افغانستان په ګټه پریکړه ده. یو لدی کارپوهانو اجمل سهیل دی چې دی وای امریکا له ډیر وخت پاکستان تمویل کړي، خو دغه هیواد له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د تمې خلاف عمل کړی دی. له ښاغلي سهیل سره صفی الله سنگزی مرکه کړي او لومړی د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د وروستي اقدام په اړه د هغه نظر پوښتلی. ښاغلي سهیل په ځواب کې وویل
زه فکر کوم چې دا یو ژور کتنې ته ضرورت لري. تنها دا مسله نه ده چې کنې د حقانی شبکه دی نه ده تپلی او دا د پینډینګ حالات نه منظور کیه. بدون شک بالکل داسې ده چې په دا جګړه کې وار ان ټیرر چې کوم یو لویه جګړه چې د تروریزم پر خلاف امریکا شروع کړې وه او د کلنه کلنه را په دیخوا امریکا پر پاکستان باندې د حد نه زیاته سرمایه ګذاري کړې وه چې تقریبا په میلیارډونو ډالر ته رسېږي. که چېرته موږ د افغانستان د کله چې د روسانو پر افغانستان باندې یرغل وکړو دا جګړه او د هغه نه وروسته د تروریزم پر خلاف باندې جګړه او اوسنۍ دا جګړه چې دا ټوله پرمخ ځي، نو امریکا به ساره کومکونه د پاکستان سره کړی. نو په دې کې شک نشته چې یو ستراتیژیک ملګری پر بنسټ باندې یا د ستراتیژیک ملګرتیا پر بنسټ باندې امریکا هم څه توقعات لري د پاکستان نه، چې هغه مواله له بده موقع پاکستان ونشو کولای د امریکا قناعت حاصل کړي یا پاکستان دې په تنګ کې وغوښتله چې د خپل انډیپندنت فورن پالیسي یا خپل بهرنی یو خپلواک یو هغه پر مخ بوته. دا د دې لامل وګرځي چې امریکا ورته په کار شي بلاخره، نو دا څه پریکړه وکړي چې د خپل هغه مرستې شیدې پر پاکستان باندې په تعلیق حالت ته راوړي.
یو څه په آخر کې کراته وای، افغان حکومت تل هم دا غوښتل چې د دوی دعایه چې دا د افغانستان نړیوال ومني او جدي او عملی اقدامات وکړي. په ظاهره باندې ټول نړیوال غږ کوو په پاکستان باندې چې د تروریزم حمایت مه کوي او هغه ډلې وځپي چې په افغانستان کې فعالیت کوي، خو دا ځل دغه د پریکنده اقدام وشو. په افغانستان کې به د حقانی شبکې لاس څومره لنډ شي په دې اقدام سره او څومره د هغو تروریستي ډلو مخه نیول کیږي چې په افغانستان کې فعالیت کوي؟
کورته ډیره مهمه مسله ده. که تاسو چېرته د ټرمپ آخري پیغام ته متوجه شوي یاست، هغه په خپلو خبرو کې چې ځینې جنرالانو سره په پینټاګون کې ولیدل او هغوی سره د افغانستان په مسله باندې خبرې اترې وکړې، نو بلاخره ټرمپ دا وانګېرله چې موږ به نور ضرورت نه ده چې موږ نور سرتیري افغانستان ته ولیږو. د هغې پر ځای باندې د حقانی د پټن ځایونه یا بلاخره د تروریزم ځاله چې پر پاکستان کې دي د په عقله باندې باید لازم اقدام وشي. خو زه فکر کوم چې امریکا نور صبر او حوصله یې سر ته رسېدلې ده او بلاخره دوی دې ته اړ شول چې یو لازم اقدام وکړي. او په دې کې شک نشته چې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ډېر مهم زیری ده او بلاخره د افغانستان د ملي اردو لپاره او د افغانستان دایه فقط کې فقط بن مبدلې. او زه په دې باور یم چې صنعت سره دې وینم چې زه زیات مطمئن نه یم، ځکه چې تنها یوازې حقانی شبکه نه ده چې په افغانستان کې فعالیت کوي، په دې بلسګونو نورې تروریستي ډلې دي چې د مختلفو هېوادو د خوانه ورسره مرسته کوي، هغوی په افغانستان کې فعال دي. ولکه په ټوله کې تنها پر حقانی شبکه باندې پنځونه سر ته ورسېږي او بالاخره د دوی دغه فعالیتونه حداقل فت شي په افغانستان کې، دا د افغانستان د سولې د پروسې سره او همدارنګه د افغانستان د امنیت په راوستلو کې خورا زیاته ګټه رسوي.
د سیاسي چارو کتونکو اجمل سهیل وویل هر څومره چې د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان فشار زیاتوي هغومره د افغانستان له ثبات سره د کار مرسته کوي او همدارس د افغانستان د سولې بهیر ګړندی کوي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د هلمند په ګرش کولوسوالی کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک وویل چې پیښه پرون تر غرمې وروسته وشوه. ښاغلی ځواک زیاته کړه په ګرش کې د دې حملې د جزئیاتو د معلومېدو لپاره څېړنې پیل شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړه او ویل چې د امریکایي ځواکونو په تصادفي حمله کې د افغانستان د امنیتي قواوو یو شمېر غړي وژل شوي دي. نور جزئیات د فرشتي جلال زوی په راپور کې.
د امریکا پوځ په هلمند کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر یو مرکز د حملې له امله چې تصادفي بلل ده خواشینی څرګنده کړه. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په اعلامیه کې چې پرون خبره شوه راغلی چې د هلمند په ګرش کولوسوالی کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي د امریکایي ځواکونو په تصادفي حمله کې وژل شوی دي. پینټاګون ویلي چې پر خپل ملګرو ځواکونو د دې خواشینونکو پیښو په اړه څېړنې پیل کړي دي. د امریکا پوځ په دې حمله کې د وژل شوو کسانو دقیق شمېر نه دی څرګند کړی، خو د هلمند والی حیات الله حیات له غربي رسنیو سره په مرکو کې تایید کړی چې په دې حمله کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لشته لږه دوه قومندانان وژل شوي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د تلفاتو دقیق شمېر لا نه دی څرګند او د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي دي. شغلی ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په ګرش کې حمله د پولیسو پر یو مرکز شوی چې شای شلته نه پولیس پکې وو.
طایفت په جواب خاصه کې چې د شهیدانو کارو کړه څو نفره وو د دې موضوع دقیق معلومات دې وکړي. کومه هڅه چې تل شوی دی هغه په تفاهم سره د دې چې څرګندې کوي او په دې اړه چې هغه د دې معلومات لاسته راوړي چې هغه په وخت آیا په دې باندې پکات آیا خبر ورکول شوی دی چې خان کې تاسو موجود یا که وسوال مخالفین دی او کنه کمپوت یا کم چې دی هلته پولیس هم کم کړي قرارداد دی او بس خلی پولیس به قرارداد دی او یبرید کې هم تاسو ورشي.
د عمر ځواک په وینا د پیښې په اړه د چرنې په ځنګړي پلاوي کې د ټولو امنیتي ادارو او د هلمند والی استاد شامل دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په ګریش کې د وسوالو طالبانو پر ضد د افغانستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو ملاتړ کول. د افغانستان امنیتي ځواکونه په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په شدیده جګړه کې ښکیل دي. د امریکا او ناتو قواوی په هلمند کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره پرتی دي. د هلمند چارواکو د پنځمبه په ورځ وویل چې وسلوالو طالبانو په ګریش کې پر امنیتي پوسټو پراخې حملې پیل کړې دي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د دفاع وزارت له چارواکو سره د پنځشنبه د ورځې له غونډې وروسته خبري اعلان ته وویل چې د داعش خلاف جنگ شروان دی او دغه ډله مخ په سوال ده. د امریکا دفاع وزارت پرته له نور تفصیل وویل چې په دغه غونډې کې د افغانستان، پاکستان، شمالي کوریا او شمیر نورو هیوادونو په اړه خبرې وشوې. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم ویلي چې متحده ایالات د داعش په وړاندې جګړه ګټي او داعش ضد ائتلاف مخ په پراخېدو دی. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې پوځي کارپو جنرال عتیق الله امرخیل پوښتلې چې افغانستان ته لوی ګواښ طالبان پیښوي که داعش. جنرال امرخیل په ځواب کې وویل
داعش داسې یوه نوې پدیده ده چې افغانستان ته راغلی ده. ګټه په ابتدا کې داسې فکر کېده دا د خلکو په مابین کې ځای نه لري، ځکه دوی خو یو خو ډېر ظالم خلک دي، یو خو ډېر اصطلاح جابر خلک دي. اما کله چې یو تعداد طالبانو مخ واړول اصلي طالبانو نه دي داعش خواته شوې، کله چې په داخل د افغانستان کې یو تعداد ځوانان بیکاره شو خصوصا په اطراف کې په بازار کې په کلي کې داعش د دې نه ډېره ښه استفاده وکړه. دا مګو چې دیلی چې د نورهان الدینه شمال خواته مخه کړه، شمال خواته مخه کړه، په شمال کې دوی په ډېر سرعت باندې روان دي، ځکه هلته اختلافات د قومي، لبنانی، لسانی فوق العاده زیات دي. هلته په سالاران دي دا دولت اصلا نه مني، دغه نه دي ډېر استفاده وکړه. زه تاسو فکر کوم چې داعش به نن ورځ د امریکا لپاره د خپل افغانانو لپاره ډېر خطرناک نسبت طالب ازبک دي، چچن دي، دلته تاجکان دي، دلته نور ګروپونه هم دي چې زیاد شوي دي. دا حالت چې موږ ګورو یعنې په نظامي لحاظ باندې دوی هم په قومي لحاظ باندې غواړي ځان تقویه کړه. د دې خاطر ما ته شخصا داعش خطرناک تر نیست در طالب.
جنرال صاحب محترم، بل پوښتنه دا ده چې تاسو د یو پوځي کارپو په ایس د داعش پوځي سازوبرګ او تجهیزات او نظامی قوت څومره وینئ؟ آیا واقعا دومره لوی ستر قوت شته په افغانستان کې چې د افغانستان حکومت او ګواښیږي او نړیوالو ځواکونو ته هم؟
دغه سوال خپله پیچلی سوال، ځکه داعش خود نه کومه تجارت خانه لري، نه کومه فابریکه لري، نه کوم بل منابع لري، ټول منابع خارجي دي. داسې د امریکې لپاره ګواښ پیدا کېږي چې دوی کې زه دغه نه لرم، شک نه لرم. خو ما ته بیا دا سوال هم پیدا کېږي که آیا داعش په ابتدا کې امریکایانو ولې ونه ځاتو په افغانستان درحاله چې دوی ته ډېره ښه زمینه مساعده وه؟ اوس چې داعش ښه سلا پیدا کړې، اوس چې په کلیو بانډو کې هم دوی پیک شوي دي، حتی تر بادخشانه پورې رسېدلي دي.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې له داعش ډلې سره د سیمې هېوادونه مرسته کوي که نه د سیمې سازمانونه؟
خلک یې پوهېږي چې زه دا خبره برالا کوم. ایران هم په خپل دولتي اداره کې د دوی سره کومک کوي، د امریکا په مقابل کې دوی جرګې، او پاکستان هم د دوی سره کومکونه کوي. ولې نور بیا سازمانونه دي چې هغه په عربو کې دي، سازمانونه چې په عربو کې دي هغوی دوی سره کومک کوي. دا د دولت دوه دولت خو زه یقین کامل لرم چې دا به حتما برملا کېږي یو وخت کې چې دا مستقیما د دوی سره کومک کوي.
جنرال عتیق الله امرخیل وویل چې داعش په افغانستان کې تر طالبانو خطرناک دی. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي دي چې د داعش پر ضد هڅې شی روانې دي، او دغه ډله به په افغانستان او نورو هیوادونو کې وځپل شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ دغه چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
امریکایي خبرونو په خپلو پرونیو غنو کې له پنټاګون څخه د ولسمشر ډونالد ترامپ د لیدنې او همدارس د کانګرس د استازو په جرګه کې د افغانستان د جګړې او د داعش پر ضد د مبارزې په اړه د دفاع د وزیر او لوی درستیز د څرګندونو پر موضوع غن مطالب خبره کړې دي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له ټیم سره د ولسمشر ترامپ کتنې ته د اشارې په ترڅ کې لیکي، د بندو دروازو شاته د کتنه یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې دفاع وزیر جیم ماتیس او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد هم د افغانستان د جګړې او هم په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر ضد د روانې جګړې او همداراز د افغانستان د جګړې لپاره د ټرمپ د ادارې د نوې پالیسۍ په اړه چې ټول ورته سترګې په لاره دي کانګرس ته معلومات ورکړل. واشنگتن ټایمز د دولتي او خصوصي څارونکو هغو څېړونو ته اشاره کوي چې وایي د افغانستان د قلمرو په پراخو سیمو کې د طالبانو نفوذ شته، او لیکي چې د ماتیس په مشرۍ د امریکا دفاعي چارواکي له څو اونیو راهیسې په افغانستان کې د جګړې د روان وضعیت د څېړنې په حال کې دي، او ځکه د ثبات د ټینګولو لپاره افغانستان ته د 3 او 5 زرو ترمنځ د اضافي سرتیرو د استولو په اړه غور کوي. د هیل د کانګرس خبرونه له دفاع وزیر جیم ماتیس او د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد سره د ولسمشر ټرمپ د پرونی 2 ساعته غونډې په اړه لیکلي چې پنټاګون له 2 میاشتو راهیسې د افغانستان د 14 کلنې جګړې لپاره پر نوې ستراتیژۍ کار کوي. د هیل د استازو د جرګې له غړو سره د ماتیس او ډانفورد د غونډې په اړه لیکي چې د دې غونډې په بحثونو کې د افغانستان د ستراتیژۍ مسله نه وه شامله. واشنگتن اگزامینر د افغانستان لپاره د امریکا د نوي سفیر په توګه د جان بس د نومولو په اړه یو مطلب خپور کړی. بس تر دې دمه په ترکیه او مخکې له هغه په ګرجستان کې د امریکا سفیر پاتې شوی چې پر دواړو دندو پخوانی ولسمشر براک اوباما ګمارلی و. خبرونه د افغانستان جګړه چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کېږي له دې کبله مهمه بولي چې له یوې خوا وسلوالو طالبانو زیاتې سیمې لاندې کړي، او له بلې خوا د افغان ځواکونو تلفات په بیساري ډول زیات شوې دي. واشنگتن اگزامینر د مطلب په پای کې لیکي کسانه د ولسمشر ټرمپ انتخاب تایید کړي، نو باس به په ډیرو حساسو شرایطو کې د افغانستان د سفیر په توګه خپله نوې دنده پیل کړي.
په پاکستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې په تیرو څه باندې دریو اونیو کې د پشکال بارانونو له امله سیلابونه راوتي چې په نتیجه کې یې په لسګونو کسان وژل شوي دي او تر یو سلو شلو ډیر ټپیان شوي دي. دغو بارانونو مالی زیان هم اړولی دی. له پاکستانه راپور لرو.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا صوبې د مرکز پېښور په ګډون د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د مونسونیا په شکل د بارانونو لړۍ پیل شوې چې لا هم روانه ده. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې NDMA وایي چې سږکال د پشکال موسمي بارانونو او سیلابونو د هیواد په یو شمېر سیمو کې په تېرو 15 ورځو کې لږ تر لږه 8 کسان وژلي او لسګونه ټپیان کړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. دغې ادارې د جمعې په ورځ په خپل خپور کړي تازه راپور کې ویلي چې دغو سیلابونو او بارانونو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډېری سیمو کې د ماشومانو په ګډون یو سل 19 کسان ټپیان کړي هم دي، خو د هغوی د روغتیايي وضعیت په اړه څه نه دي ویلي. د یادې ادارې راپور وایي چې بارانونو او سیلاب په خیبر پختونخوا صوبه کې 14، په سند کې 6، بلوچستان کې 6، پاکستاني کشمیر کې او په قبایلي سیمو کې 8، او په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات 13 کسان وژلي دي. د قدرتي آفتونو د قومي ادارې د راپور له مخې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربېره مالی زیان هم اړولی او کاږي چې تر دې دمه دغو بارانونو او سیلابونو یو سل شل کورونه هم له منځه وړي چې ډېری هغې په خیبر پختونخوا، پاکستاني کشمیر او بلوچستان صوبه کې دي. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسونیا په شکل د بارانونو لړۍ پیلېږي چې هر کال پکې د قبایلي سیمو په ګډون په بېلابېلو سیمو کې سیرابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرجوب لپېښوي. تر دې مخکې په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې د مونسونی بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي وو چې په ټول هیواد کې زرګونه کسان مړه، تر 2 میلیون زیات اغېزمن کړي او زرګونه جریبه تیار فصلونه یې له منځه وړي وو. د یادونې وړ ده چې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې په خپل راپور کې ویلي چې سیلاب ځپلو سیمو ته لومړنۍ بیړنۍ مرستې ورلېږلې او هم دا شانې پر روانه میاشت په ځانګړي توګه پر روانه اونۍ کې د نورو تیزو مونسوني بارانونو خبرداري هم ورکړې ده.
د ژوند رنگونه
دا خوري د فره دا تب خوشي د فره د میله د فره یو دم سات نو تیرس
لکم جنا راغلی
تای مسکن زه خپل مریضه ما چرشنبه نور دوستان مم راځي چې سات لار سم جام ساتیرس
اته چې په نظر دغه حالت کې ملي تر اتل څومره مهم او ضروري دي.
د فریز 100% یو انسان ته مهمه ده، څنګه چې د افغانستان خلک ډېر تکلیف لري، ډېر مریض دي، بل مریض نه لري، دغه اصاب مریض یا له انتیاري ده، له جنگ دی، له مظاهره ده، له دغه په اصاب کې کښېني چې بیا هغه د اصاب لري کې مجبوري وي 100% 300% تیر شي.
څومره میلو ته نورو کوم ځای ته تللی؟
زه ډېر ځای تللم، زموږ نارینه چې ځي ډېر تب خوش نارینه دي، پغمان ته کرغې ته اته چې غرمه ګوله ډوډۍ هم خورو بیا مونځ اودس کړو بیا بازما خاوند وایي درځي چې ځو پغمان ته، بیا زه ساعت مې ځم تېرېږي بېرته راځو، هر وخت یو دوې ورځې بعد درې ورځې بعد بیا پغمان ته هم ځو، کرغې ته هم ځو. دغه میله ده موټر شکر لرو، خپل موټران مې دي، دا کړ دا مېلمستیانې دي کړ اخلو ځو، تر ماښام پورې ماښام بېرته راځو خپل کور ته. یو تب میراستاسي
اتازه په نظر په دغه یو وضعیت کې افغانستان کې چې ده کنه ملي تتلل څومره خدي
هر څنګه چې ولر څه شدي هر څنګه چې فرصت یو ګولډوري په کور کې مخرب په ملي تتلر څه وخر
مثلا چې خطوب لري ملي تر اتاک
ریان شل لري اوس دایم زدل تناستم خپلوان د قومي دي ګټ درځي چار طرف پکښني در مزګر ما صاحب ارامي چار چې رز مزرو غوړز مشتری زرو غوړي بیایم تب خوشیږي اوه بلکیږي به چې خدای را کړ دا وینتیار او بیا مخابه دي جګر خونی تبان یا قومی یا خیش یا مسایی پا انتار کی بید دادم خفایی بید آسی و سل روزی بعد یا تو روزی بعد بید چه جی جگر خونی وید در زی میلید سات میتیرسی.
در جوان رنگون پروگرام فرشته مرسال برندی کرد. اوسم دا زدی ردو دا یوشمی راوری دون کو سرگنده ونی.
ستاسو لپیغامونو
جانگیر یم د کونړ ولایت څخه پیر زما پان امریکا ته پکار ده چې جدي اقدام د پاکستان په وړاندې وکړي. امریکا د پاره جالي دي د طالبانو د قانوني ډلې دغه کوم مهم لاسونه دي هغه ختم کړي.
ایمان مات الله فقیر زاده تاسو خپل عملی اقدام نه کوي، خو معلومدار غون دنیا ته معلومدار است پاکستان تر اوسه لاس لري څو زوازی چې بیانوي ایران باندې هم څه بندیزونه لګولې دي، پاکستان باندې هم بندیزونه ولګي، ستا عبرت واخلي. ایران باندې ډیر وس فشار ده پاکستان باندې هم د اقدام کوي بهترین کار ده
انو مهیب لازم کچيري واکه امریکا غواړي چې د افغانستان سره مرسته وکړي یوازې په دې اخطارونو او په ډیر غیر عملی شکلونو باندې نشي کولای چې هغه تر هغه غری دي ډیر لمنځه بیس عملاً باید چې اقدام وکړي او زموږ وزنې خواهش هم دادي چې پاکستان باید نور د دې عملونو څخه خلاص واخلي.
د اساسي رادیو د اوسمه راوړیدونکو سرګندونې مو اوریده. د اساسي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې 19 پروګرام د ګوړې اچار تفریحي پروګرام د هم دراس مو په هلمند کې د بسګرانو له ستونزو خبره وو چې د دوی حاصلات زیات شوي دي او وایي چې ډېرې هندواڼې شوي دي خو بازار ورته نه لرو. خو تر هر څه مخکې 8:30 دي لنډ خبرونه. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پولیسو د سپینزر 308 زون قمندانی وی د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو د سروبانو په ګډون وو تنه وشل شوې دي. طالبانو پرون له څو خواو پر خان آباد ولسوالۍ حمله وکړه او د دوی د حمله شنډه شوه. د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د سیمه ییزو پولیسو او د ولسی پاسون کوونکو 11 غړي وشل شوې دي. د فاریاب قیصر او پښونکوټ ولسوالۍ کې پولیسکونو وسلوال طالبان وشل شوی او ټپین شوی دي. د خبر د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش له اساسي رادیو سره شریک کړ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وی په کابل کې د یوې تروریستي حملې مخه ونیول شوه. د ادارې په یو خبر پاڼه کې وویل چې د کابل په چهار آسیاب سیمه کې د یوې تروریستي شبکې دوه غړي او څلور واسکټونه چې د انتحاري حملو لپاره جوړ شوي وو نیولې دي. د امریکا ولسمشر ایران ته خبرداري ورکړ چې له نویو جدي عواقبو سره به مخامخ شي که چیرته ټول امریکایي اتباله خپل زندانونو خوشې نه کړي. د امریکا دفاع وزیر وی فکر کوم چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش مؤسس ابوبکر البغدادي ژوندی دی. څو ورځې مخکې روسیا او په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز په لندن کې دی ویلي وو چې ابوبکر البغدادي د روسي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوی دی. یو مهم امریکایي جنرال تیر ماشام د خبره تایید کړ چې په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفو یاغیانو روزنه او تجهیز درول شوی. خدای وایي دا پروګرام د روسیې د رضایت لپاره نه دی درول شوی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:18 نیمې په ټول افغانستان کې اوریو. د افغانستان په یو شمېر مهمو ښارونو کې د لشکرګاه په شمول ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. لشکرګاه ته ورزو له غزا د ازادي راډیو خبريال الیاس دای په ټلیفون را سره دی. پروانه خبرونه کې مو مخکې د خبر درلو چې د هلمند په ګریش کول سوالي کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې افغان ځواکونو ته تلفات وشتي دي. دا مسله په ستاقيبو دای سب په دې برخه کې د هلمند چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې تحقیقات وکوي. څنګه د تحقیقاتو څه نتیجه معلومه شوې ده؟
معلومات بشپړ شي او بیا به مجموع معلومه ده یو الوتکه د دې نو څه په خبره د بهرنۍ ځواکونو درون الوتکه د راځي د هټمو بمباروي او خپل ځواکونه په کې ورشي او بلای
دای سب پرون تاسو په ګریش کول سوالي کې وي خپل او هلته عملیات روان وو. څنګه لدی پیش ورسته هغه عملیات درول شو دي او کنه عملیات لا هم ادامه لري؟
کته کوم وخت چارواکي چې عملیات ادامه لري اما په پرون دوه بجو وروسته چې کله دغه پیښه رامنځته کیږي په سیمه کې عملیات دوام کیږي. ځکه د عملیاتو مشري کته کوم د ګریش د امنیت قومندان دوم تارن محمد اسماعیل خپلواک په لاس کې وو. مخکښ کسان د عملیاتو همدغه درې قومندانان وو چې هغه په دغه پیښه کې وژل شوي دي. د رسمي حکومت وایي چې عملیات روان دي. ما متدین سرچینو وویل چې عملیات درول
تاسو چې دا مخکښ قمندانانو چې په دې هوایي حمله کې وشل شوی دي، ځین راپورونه وایي چې دا د پولیسو قمندانانو، دا پولیسو او که عسكر
دوی د پولیسو کمانډانان وو ولې د جنگ په لومړی کرښه کې مخکښ کسان دی وو زما یاد دي تیر ورځ چې کوردینات تیارو ته دوی ورکول دغه ځای نه د پیاده ځواکونو کمانډر دوی وو په هغه ځای کې او په اصطلاح د جنگ په مو درېم کسان دوی وو په سیمه کې اماده چا په دې ته څوک اداره کوله نو ځکه ویل چې دا کسان مخکښ کسان
د جینو راپورونو په وینا ویل شوی دی چې کله د امریکایي الوتکې بمباری کوله په هماغه پوسټه کې یا په هماغه مرکز کې له 1500 تر 600 پولیسو دا خبره چارواکي تاییدوي
چې ورته هغه بردار چې موږ د سیمې کې غداج دي کله چې چارواکي د دغه پوسټ د کیټ کوارډینات او بهرنیو ځواکونو ته ورکوي چې هلته باید موجود مسلوال بمبار شي دا تیار ځندېږي او پولیس باندې په سرعت باندې دا پوسټونه دي په دې وخت کې پولیس د تیارې تر راتګ مخکې پوسټ تر دې ځای باندې چې تیار وروسته راځي هغه زړو کوټه بم چې او دا کسانو تل کېږي او د وځل څو کسانو شمېر تر اوسه کې نه مامو څه دې نو چې دغه د حکومت قانون په شمول تر لسو شاید اضافه نه وي
الیاس دایی مننه دا ازادي راډیو خبریال وو چې د هلمند په ګرش کولسوالی کې د پرونی هوایی حمله په اړه له تاسو سره معلومات شریکول. پرون د هلمند په ګرش کولسوالی کې د امریکایي الوتکې په بمباری کې یو شمېر افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي.
د زهرو کاروان د نشې موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی په نایجیریا کې لا غونجونو سره کتلې دي چې هغوی د بوکو حرام افراطي ډلې پخوا تښتولې وي او له دوی سره یې خبرې کړې دي. خو تر هغه مخکې هم یوه نړیواله مسله راخلو. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو په لوهانسک او دونیسک ښارونو کې د اتو اوکراینی عسکرو د وژل کېدو ملامتي پر روسیې وراچولې ده. په دې سیمو کې روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو د اوکراین پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي دي. پروشینکو پرون جمعه د اوکراین په مرکز کیف کې خبریالانو ته وویل چې دوی به د هر اوکراینی د وژلو په بدل کې مناسب ځواب ورکړي. د اوکراین ولسمشر دا څرګندونې د بیلاروس له جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا سره تر کتنې وروسته وکړې. پیترو پروشینکو څرګنده کړه چې د روسیې د دې کارونو په اړه به د دوشنبې په ورځ د نورماندي ګروپ له غړیو سره ټلیفوني خبرې وکړي. په دې ګروپ کې اوکراین، جرمني، فرانسا او روسیا غړیتوب لري. د اوکراین ولسمشر وویل چې روسیا تیری کوونکی هیواد دی او دی ادعا کوي چې په لوهانسک او دونیسک په روانو شخړو کې 1000 اوکراینیان وژل شوي دي. په لوهانسک او دونیسک ښارونو کې یو شمېر سیمې له 2014 میلادي کال راهیسې د هغو بیلتون غوښتونکو په لاس کې دي چې روسیا یې ملاتړ کوي. اوس په هم ورشو د ملال یوسفزی سفر ته. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملال یوسفزی د سیشن بی پورس په نایجیریا کې له هغو لسکونو ځوانو نجونو سره وکتل چې د بوکو حرام ډلې تښتولي وو. دغو نجونو د ملالې ستاینه وکړه. ملالې هلته د نجونو سره وکتل چې د بوکو حرام توندلارې ډلې تښتولې وې او هغوی یې د زده کړې دوام ته هڅولی وي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس په استناد په دې اړه تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
د غیشل کلنی پاکستانی فعالی اسوشیتد پرس خبری اژانس ته وویل چې د هغو نجونو زړورتیا خوشاله کړي چې په خپل هیواد کې د تر ټولو ناوړه بشري وضعیت سره سره خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. دا د نجونو د پیاوړتیا په هدف د ملال یوسفزی د سفر یوه برخه ده چې تر اوسه د نړۍ څو نورو هیوادونو ته هم په همدې هدف سفر کړی دی. ملال د چیبوک ښوونځي له هغو نجونو سره ولیدل چې د بوکو حرام ډلې درې کاله وړاندې تښتولې وې. تر اوسه د دغو نجونو سل تنه ژغورل شوي دي چې اوس په پلازمینه ابوجا کې اوسېږي او ملال د دوشنبې په ورځ ورسره ولیدل. نوموړي اسوشیتد پرس ویلي چې دغو نجونو د خپلې ازادۍ په اړه خوشي وښوده. خو ملال وایي له هم له دې کبله خوشینې ده چې دا نجونې په بشپړ ډول له خپلو کورنیو نوی سره نه دی یو ځای سوی او هیله وشوده چې هغوی بیرته له خپل کورنۍ سره یو ځای سي او عادي ژوند پیل کړي. لا هم د دې ښوونځي لسکون نجونې د بوکو حرام ډلې سره دي. ملاله وایي بوکو حرام ډله باید پوه سي چې په اسلام کې دا ډول کړنې د منلو وړ نه دي او دا چې دا د انسانیت او اسلام ضد عمل دی. همدارز ملالی یوسفزی په میدوغوري شار کې دننه او بهر د کورنۍ او بې ځای سوي کډوالو کمپونو ته هم لاړه چیرې چې زرګونه کسان د بوکو حرام ډلې د تاوتریخوالي له کبله هلته پناه سوي دي. دغه توندلاره ډله په پرله پسې ډول په نایجیریا کې خونړي بریدونه کوي او حتی ځینې وختونه په ځان وژونکو بریدونو کې له ځوانو انجونو څخه کار اخلي. ملالی د دوشنبه پر ورځ د نایجیریا له مرستیال ولسمشر سره ولیدل او د څه باندې 10 میلیونه بې ځای سوي ماشومانو په اړه یې ټینګار وکړ چې په هغه هیواد کې د زده کړې لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړي. دې دغه ورځ پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې له بحران سره مقابله وکړي. د بې ځای سوي په کمپونو کې نجونو ویلي چې له ملالی سره تر لیدو وروسته یې د روښانه راتلونکي لپاره هیلې پیدا کړي دي. 15 کلنې فاطمې علي وویل چې موږ باید د لوږې په څیر ټول کړاوونه وزغمو څو ښوونځي ته ولاړ سو. دا وایي غالباً په ورځ کې یو ځل ډوډۍ خوري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نایجیریا په شمال ختیځ کې 3 میلیونه ماشومان د زده کړې دوام لپاره ملاتړ ته اړتیا لري. له 2009 کال راهیسې چې بوکو حرام تاوتریخوالی پیل کړی دی، نږدې 1400 ښوونځي وران سوي دي او شاوخوا 2300 ښوونکي وژل سوي دي.
د غوړی اچار پروګرام د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
د سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې د غوړی اچارونی استفری پروګرام درو خو اوس په هلمند ته مخ کړو. په هلمند کې سش کال هندواني زیات شوی دی خو بسګران شکایت لري چې بازار نشته. همدارس د مارکیټونو څښتنان هم شکایت لري. په دې اړه تفصیلي راپور له الیاس ته ایڅه.
په څه کم لاس جریبه هوارم ځکه کې په دوړو او ګرد تر ککړو پانو نیمې لاندې هر سپینه هندوانه ځان ته د سړي توجه اړوي. زه د لښکرګاه ښار په جنوب کې د بست کلا اړوند په یوه داسې سیمه کې ولاړې بچه نږدې ټولې کروندې د سپینو او زرغونو هندوانو ډکې دي. د پالیس په منځ کې د زوزانو څخه په جوړه سوې یخه او پاشي سوې خرګه کې د زوزانو بوی ښه خوند کوي او د شاوخوا راټول سوي په دوړو خړ پړ کروندګر یو پر بل ټوکې کوي او سره خاندي. دوی ډیر پیرودونکي نه لري، وایي څوک یې غم نه خوري او په سلګونو زره هندوانې په پالیزونو کې لمر ته پرتې دي.
هندوانې په پالیزه کې پرتې دي او مارکیټ شي نسته خرڅېږي نه. دا تړ والا یغان سره نشته وایي په یوه یوه خرڅېږي پاران
دواجان نو د مارکیټ ځای لرو. مارکیټ دغه د لالانه غد لالانه چې زه زر پکې میشن دی غواړي. نو موږ مارکیټ خراب دی ونه په پروش نه رسیږي. یا ته پرچی والا دی چې یو 500 افغانۍ یو غواړي، 200 افغانۍ بل غواړي. پر دې کوی تر دا ترافیک کوي کوم دوست ما سره که دا موږ د کنه ودو دغه کو
پلس کرګه کې دین دوانو د مارکیټ مسؤل وای ساش کال دومره پلیزونه کرل سوي دي چې په تیر شلو کلونو کې ساري نه لري. محمود چې د ډول ډول هندوانو په منځ کې ناستای پر جنو لوخي او واشا چوي چې تازه پاتې سی او جن نور هندوانې پاکوي چې د مشتریانو خوشی سي او رانی سي. محمود بیا د هندوانو لپاره د غیر منظم بازار پر موجودیت نیوکه کوي.
د هندوانې خو موږ نه سوره نه خرڅېږي. پر هر چوک باندې ټیلی او مټران ولاړ دي. موږ سره موږ پر دې ځای اړو موږ شل زره افغانۍ کړې ورکو که سروال صاحب دی کې ابل اسکر دی کې ابل اسکر باید چې د چوکونه پر موږ باندې منی کې نو موږ خپل د دکانو پر ځای باندې ښینو بار به دکانداري وکوین باندې به خرڅ کو خټکی به خرڅ کو د خلکو سره به موږ خرید وکړو. موږ دا مشکل دی چې موږ د خلک د وطن لپاره خدمت وکړو. مارکیټ جوړ کړي د شهر لپاره مارکیټ موږ غواړو چې موږ شی په پروش ورسیږي. موږ دا غواړو
د هندوانو د یو شمیر مارکیټون مشران د ښاروالۍ د ځینو مسؤلینو په ګډون پر هغه خپلواکو دلالانو هم چې په دې برخه کې کار کوي نیوکه کوي او پر هغوی د غیر قانوني لوړ ټکس اخیستنې تور پر کوي. د لښکرګاه ښاروال بیا د ده په کارکوونکو لګول سوي تورونه نه مني. متي الله بهیر ازادي راډیو ته وویل هندوانې ډېرې سوي دي، مارکیټ والا یې ګرانې پلوري ځکه بازار نه لري.
د لشکرګاه ښاروالي په دې هڅه او تلاش کې ده چې د زموږ د هلمند د نورو لپاره خصوصا د نورو ولایتو کې تل مارکیټونه ورته پیدا کو. ول یو شی چې د لشکرګاه ښاروالي دوی لپاره د رود د پله اخواته دوی لپاره مشخص ځای ټاکلی دی. یو شی دی چې ډیر امنیتی مشکلات زموږ په وړاندې غټ چیلنج دی.
هندوانو او نورو دانو ته کروندګر په داسې حال کې تر یو بریده مخړوي چې هلمند لا هم د افغانستان په سطح د نشي توکو د کرکلي او تولید په برخه کې نوم لري. کروندګر وایي که سړی خونه بازار او د بدیل په نوم د دوی سره د اسلاسو تخمونو او کیمیاوي سرو مرسته وسي کوکنار د دوی انتخاب لري. اوس چې افغانستان د هندوستان سره د تازه جوړ سوي هوایي دهلې څخه په استفادې هغه هیواد ته د پریمانو زراعتي محصولاتو د انتقال لار موندلې ده، آیا د هلمند میوې دانې او اوسنۍ پریمانه هندوانې بهر ته د دغه دهلې له لارې د انتقال امکان لري؟ د والی ویاند عمر ځواک وایي په هلمند کې د کمباس شن په نوم د نظامي اډې بدلون په اقتصادي زون به د هغه کروندګرو ارمانونه پوره کړي چې کوکنار او نور مضر بوټو ته د مجبوریت څخه مخه کوي.
د هغه کروندګرو لپاره چې هغه حلال کښت کوي هغه حاصلات اخلي، د هغوی لپاره باید موږ هر څه عاجل تر په دې برخه کې اقدام وکړو تر څو چې خارج هیوادونو ته انتقال کړو، مارکیټینګ ورته پیدا کړو، او د دوی هغه اړتیاوې چې دي او هغه ضرورتونه چې دي هغوی ته انشاءالله په وخت سره رسیدګي وکړو تر څو چې دوی هغو ستونزو ته موږ د پای ټکی ښودل شوی وي.
ځواک وویل د هلمند د اقتصادي زون چارې بشپړېدلو ته نږدې سوي دي او دا به چابهار ته تر ټولو نږدې مهم ځای وي چې ډول ډول زراعتي پیداوار پکې راجمع او بیا بهر ته ولېږدول سي. په دې سره به لکه اوس چې د هلمند تریاک او نشیتو کې مشهور دي، هغه زراعتي نور محصولات هم نړیوال شهرت پیدا کړي چې د دې ولایت په کروندو کې ښه وده کوي. محمد الیاس فی د ازادي راډیو هلمند.
اچار اچار اچار
د چی شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. خلک وایي چې دا دومره وخت حکومت قصیدې پخولې تر څو خپل سیاسي عریفان پرې مات او عاجز کړي، خو سیاسي عریفان هم خوش نه و ناست. د خپلو زړو پیرانو له نظر لاندې هغوی هم په قصیدو پخول اخته و، خو چې کله دواړه مخامخ شو نو داسې ښکاري چې د حکومت قصیدې پرې زور شوې او لکه چې د حکومت پیر ډېر سینده و. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه دراورو چې اوریدونکو رالیږلي او پروفیسور مجلسی صاحب یې ځواب ورکوي.
پروفیسور صاحب مجلسی، لیکونه به راواخلم.
راواخله.
دغه لمړی لیک نصیب ګل اوقی د اوقیانو له کلي څخه رالیږلی دی او پروفیسور صاحب ته او ټولو همکارانو ته یې ډېر ډېر سلامونه ویلي دي.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام.
اوقی وایي چې ډېر ښکلی غږ لرم، سم لکه د ځینو نطاقانو غوندې، خو بې سواده او بېکاره یم. ما ویل که کومه لاره راوښیې چې څه کار وکړم.
اوکې ګله، خدای دې نور همت هم درکړي چې کار ته ملا وتړي او ډوډۍ د کار په واسطه پیدا کړي، نه لکه د دازیونو مفخرو چې د هوټلونو په مخ کې ولاړ وي او له هوټله هر راوتونکی به یې له لمنې او یا هم له کورتۍ نه کلک نیولی وي چې ډوډۍ مې نه ده خوړلې، کومک راسره وکړه.
نو مجلسی صاحب، نصیب ګل اوقي څه وکړي؟
اوکې ګل چې ښه غږ لري نو چېرته دې د نطاقۍ پسې وګرځي، په نطاقۍ کې به کرار کرار باسواده هم شي او مشهور به شي.
مجلسی صاحب، دا خو دې ډېره ښه لاره ور وښوده، خو چې بې سواده دی هغه به څنګه شي؟
چې واسطه ورته پیدا کړي څوک یې په بې سوادۍ پسې نه ګرځي. سر پې مه خوږوه، بل لیک راواخله.
دغه بل لیک میوه ګل له یو نامعلومه ځایه رالیږلی دی او وایي چې په ښار کې د کسټونو دکان لرم.
څه ستونزه لري؟ ستونزه یې راته ووایه.
میوه ګل وایي چې په دا څو کلونو کې دومره د سندرو او موسیقۍ راډیوګانې جوړې شوې چې هغه د موږ کسټ پلورونکو بازار یې خراب کړی. پخوا به د کسټونو په خرڅولو پسې رسېدلو نه، خو اوس څوک را ګوري هم نه. څه وکړو؟
میوه ګله بچو، خدای دې لکه میوه خوږه او تازه لره. د پوښتنې په ځواب کې به دې ووایم چې ته میوه د سندرو راډیو جوړه کړه او بیا دې د خپل دوکان ټول کسیټونه وروړه او څلیرې ساعته یې په نوبت غږوه. هم به یو نیم اعلان را جذب کړي او هم به دې نوم په تاریخ کې ثبت شي چې ښاغلي میوه ګل هم راډیو درلوده او د هیواد د فرهنګي بډاینې په لار کې نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي.
او د راډیو مؤسس به هم یادیږي. ها
او او څو تنو بې سواد خپلوانو ته به د کار زمینه هم برابره شي. څوک به یې اشپز او ګرد شي او څوک به یې پیاده او صفا کرد، او دا رنګه به یې څو تنه نیمچه باسوادو ته د نطاقۍ، تخنیکر، ایډیټر او پروډیوسر دندې هم پیدا شي. او دی خو به وي د راډیو موسسه او رئیس. بل لیک را واخله.
دغه بل لیک پیروتې فیشاني را لېږلی او له ګېډې ګېډې سلامونه وروسته یې له خپل خاوند څخه شکایت کړی او بیا یې مرسته غوښتې ده.
د فیشاني سلامونو ته کوده کوده علیکم سلام وایم. خدای دې خوشحاله لري. د څه شي شکایت یې کړی؟
هغه وایي چې له وړکتوبه مې اوږده اوږده نوکان خوښېدل او چې غټه شوم د دواړو لسو نوکان مې ښه اوږده اوږده کړل.
عیشه بس.
هو، خو هغه وایي چې خاوند مې له همدغو اوږدو اوږدو نوکانو سره اوړه را باندې لمدوي چې کله مې نوک مات وي او کله داسې اوړه پکې ننوتلي وي چې بیا یې په ساتونو ساتونو ترې ایستلی نه شم. څه وکړم؟
پیروتې فیشني لورې، په رښتیا چې ډېره غټه ستونزه دې ده، خو یوه د حل لار لري.
هغه څنګه؟
هغه دې داسې کار وکړي چې اوړو ته دې مالګه ډېره ور واچوي چې ډوډۍ ترو شي او خاوند یې مجبور شي چې ډوډۍ په نانوایی پخه کړي. او که چیرې میړه په دې کاره موړه نانوایی ته یو نه وړه، نو بیا دې په اوړو کې مات شوي نوکان نه ایسته کوي. پرېږدې دي چې کومه ټوټه یې د میړه په ستوني او یا کولمو کې لکه چاړه ونخلي او له غمه یې بېغمه شي. اوس چې نران فیشن کوي، نو د میرمنو د فیشن لاره خو دې نه بندوي.
دغه بل لیک را واخلم.
زنانه دی که مردانه؟
یو سړی را لېږلی دی.
پرېږده یې، اوس یو سیله نشته.
سړی ته کار نه پیدا کیږي، خو چې بیا پیدا شي سړی ترې اوزګاریږي نه. په یو بست کې د مقرر شوي څو کارکوونکي حال دروو.
بادام
صاحب، څه دې ویل؟
هو، دروازه کلکه که اولاشه دیګ پوخ که.
صاحب، زه خو ګاردیم او اشپزی مې نه ده کړې.
شوروا پخولی سي؟
هو صاحب، شوروا د کچالو، قورمه، هګۍ او دم پخته وریجې هم پخولی شم.
خسم د انټرکانټیننټال اشپز یې نو. دلته پرته له دغه شیانو نور څه پخېږیم نه. دل هر څه نوکار دې پیل کړه.
ښه صاحب، خو که نن دیګ ډېر ښه نه و چې خفه نه شئ.
دا څوک نه خفه کېږي، کار دې کوه. بادامه؟
صاحب،
دلار صاحب لږ مساله جوړه که چې هغه د تشناب دیوال جوړ کړي.
صاحب، ګلکاري مې کله نه ده کړې او ګلماله او نور شیان هم نه لرم.
ته ورشه، هلته ټول سامان پروت دی. ګلولي به هم در سره کومک سي. ګوره چې پام دیوي دیوال کوږ نه کړې.
نو صاحب، چې ګلکار نه یم دیوال به څنګه نه کږیږي؟
پام ورته کوه، ګلکاري خو څه جادوګاري نه ده. د اشپزي دې هم ویل چې نه سم کولی. اوس هغه د ښه لوکس اشپزي د برق دې هم ویل چې نه مې دس ده. اوس هغه ښه لایقه برقي هم در پسې نسي رسېدی.
ښه صاحب، چې ته وایې جوړ به یې کړم، خو زه وایم چې راڅخه خراب نه شي، بیا به ټول خلک را پورې خاندي.
ځان نه خرابېږي.
صاحب، څه دې ویل؟
هو، دغه لوی تشناب کموډ او د شوي خرابه ده. ته وګوره چې څه پې شوي دي. په تاویل خانه کې د نلدوانۍ ټول سامان سته، وایخله او جوړې کړه.
ښه صاحب، نلدواني مې نه ده زده، لیدلې مې هم نه ده.
ګلکاري دې هم نه وزده، هغسې ښه دیوال دې جوړ کړه.
صاحب، دا نه شم کولی.
کولی شې، ته یو ځل ورسه لاس پرې ووهه.
ښه صاحب. صاحب، د تشناب د سوی او کمود می جوړ کړل.
آفرین، ما درته ونه ویل چې کولی شي. بیا راسه او تنخواه دې واخله.
ښه صاحب، خیر یوسی. صاحب، چیرته ګوته ولګوم؟
دغلته په دغه خانه کې دې ګوته ولګوه.
ښه صاحب، انداده صاحب.
بله ګوته دې په دغه خانه کې ولګوه.
ښه صاحب، ټو درې ده ګوته ورته لمده کړمه. دغه دی صاحب، د بلې میاشتې تنخواه هم راکوي.
نه، دا د برقي د تنخواه خانه ده، او دغه بله د نلدوان د تنخواه خانه ده، او دغه لاندې هم د اشپز، او ورپسې د ګیلکار د تنخواه خانه ده. په دغه ټولو کې یوه یوه ګوته ولګوه.
صاحب، ولې هغوی نه لګوي؟
هغوی لا پیدا سوي هم نه دي. هغوی باندې تنخواه یو کور ته ورلېږم.
او سړی په دفتر کې څه کار کوي؟ تېره ورځ هم د کوڅې ښځو پوښتنه کوله چې میړه دې څه کار کوي.
ښځې مقرر خو ګرد شوم، خو ګوتې د ګلکار، برقي، اشپز او نلدوان د تنخوا په خانو کې لګوم.
دا څنګه حکومت دی چې دومره ګوتې در باندې لګوي؟ ته یې نو د ګوتو لګولو ته نیولی؟
په دې خبره کې به لاس نه وای.
او په پای کې مو د یوې چاغې او غوښنې سروې له حاله خبرو.
لاره مو سروې کړه؟
او صاحب ښه چاغه سروې مو وکړه.
دا چاغه ده او کاغه بلا چاغه وه؟
نه صاحب، دا دومره چاغه ده چې ټوله بوټۍ ده بوټۍ.
ښه نو څومو ترې جوړې کړې؟
$30 میلیونه.
$30 میلیونه؟
او صاحب 45 میلیونه پکې دغه بهرني انجینر دي.
او موږ ته پکې 45 میلیونه پاتې شوې؟
هو صاحب، کمې درته ښکاره شوې که څنګه؟
کې دي نو، ما ویل دا ځل به لږ تر لږه 50 میلیونه وي، ځکه چې پروژه خو ډېره غټه او قیمتي ده نو.
وزیر صاحب، پروژه مو روژه نشته، همدا سروې لخه شوه.
زه پوهېږم، له همدې عمله مې تمه وه چې سروې لږه نور هم چاغه وای.
صاحب چې دا زمو تر هغو به د کومې پلې سروې غم وکړو، بیا د پروژو ځنډولو لپاره ډېرې اسانه لارې شته.
و $3 لک مارک دی مارک، په $3 لک دا ټول غرونه درته نړولای شم چې بیا څوک د پروژې د عملي کولو نوم هم وانخلي.
وزیر صاحب ډېر قوي ماغزه لري، درته حیران پاتې یم.
زه څه یم چې وزیران ووینې؟ زه به دې هېر سم. د ما او د تا د څو سروېګانو په یوه سروې کې پیدا کوي.
زه اوس خو د همدغه سروېګانې راته ژوندۍ وي وزیر صاحب،
اوس پرته له سروې بل څه پاتې هم نه دي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، حسین حکمت او رڼا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
Thank you. چې وخت د مازدیګر شي په تا زما نظر شي وقت دما ذکر شی پتا زمان نظر شی تازہ لکات گلشم خوشالم ذکر شی خوشالیم چپما دا سے وقت رازی رازی جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی چھان دے رات گورے لمبے کپما پورے تکا تکتے نشم دولے رات گورے باندھ میں ہر وقت درد نا فراز جانا نشرابی جانا نشرابی جانا نشرابی جانا نشرابی جانا نرا توایا تن خبر وایا